یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکېني ولسمشر حامد کرزي سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته داده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت له ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې، که هغه مالي بخش ته یې، همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
عبدالله ته ما وویل ما له دا سوله په څو شپو په وخت کې راځي وای په 15 کاله، د دې دعوا په چوکې په دغه باندې وای چې 15 کاله دواړه تیر.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ور اوښتو افغان پوځیانو ته پناه نه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوها کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وختي دی چې دوها دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله نن د بنگلاديش د لسکلون څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل دا چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 2 50 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرونې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی.
اسدالله لودین و چې خبرونه یې واورول. قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو. او د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع، د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی، د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اجنس په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی گرا هم تیره اونۍ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا له خپلو کورنیو سره له هغه هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیلمند چې د ټول شمولې لپاره به پر راتلونکو کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مفصله مرکه کې همدرس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. لپخوانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی ده او په سر کې ترې پوښتلی دي چې اوس دای په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو دي.
کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغییر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامی تحریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشحالي هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشحالي وخاتو لاره.
طالبانو په روسي کې کارځي چې یو موقت حکومت اعلان کړ په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې اساس طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوي د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پر راتلونکي کې به اقدامات وشي خلک هیله لرلی شي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بې کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا به شوي او کوشش په دې کې ده او مشوره مهم دغه ده.
کرزی صاحب تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه پکاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لارې کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث دی چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو. نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت اوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم ممکنه راجلب کړو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او له نړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلي کرزی دا څرګندونې په یوه مفصله مرکه کې چې یوه برخه یې تاسو واورېده کړې دي. د ښاغلي کرزی بشپړه مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خپرونه کې اورېدای شي. اوس هم قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ترکمنستان هیواد به د هغو افغان سوداګرو جرمی وروبخي چې د بندي پولي له امله راوختي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفون په کرخه دا او د تورت نورو مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. ښاغلي نعیم لیکل چې ترکمنستان دغه شان ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څیر خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو دغه شان افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونۍ راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بېرته د بیا پرانیستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هر ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیک پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو ایرو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 144 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 1.40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.55 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونې خبريږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوترش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش زیاته کړې دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون یې اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خوایې طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خلا هم یو شمیر افغان فعالانی د طالبانو په شوی ژمنو شک خای او له دوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسترولنې خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعال رزما شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځې شامل کړي. خو زه فکر نه کوم چې دوی خوځې کابینه کې شامل کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک ده. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولی ضعیفه بولي، وایي دا به د مرستو په بهیره وش منفي اغېز وکړي. نو د یو کمال الدین سپان ازادي راډیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، څو د مرستو لورونو ویش سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته، د سیستم ټول ولار دی، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنۍ، ازادي دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او تر خوای د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره مهمې بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد
نو د غمرستې کې په خړ ډول ورسې جاپانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه در بلل شوي کانفرنس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړي ډول محلي رادیوګانو خپل فعالیت درولای او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پولې خبریالانو د ټولنې لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکې رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 20 کلونو په جریان کې د 5 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو، دوه محلي تلویزیونونو او 5 راډیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تړل سو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وي د تړل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسولان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي او نسي کولای چې خپل مصارف ورکړي. د سما په نوم د یو خصوصي راډیو د خبرونو مسول وارث عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو مؤسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول و سې خپل قراردادونه ختم کړي چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډېری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډېر دوامداره پاتې نه سي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهېږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسول بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دوی پر کاري ساحې هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویره سته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم کم سې کم 80% تغیرات پکښې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر پروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر اویا فیصد ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر یې هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دي لګولی خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او د هم د دې خپرونې وروستی راپور په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورلغاړې ده ستونزې ګالي. د کورنۍ چې د جګړو له کبله یې خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
45 کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګان او یو زوی پاتې دی، د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوي جوړیدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي. وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتو لورانو، دلته نور حکومت کې هغه مخکې نه هغه موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله فنز موږ سر وشوه نم چې کنه وشه څه مونږ شو نیمه میاشم کې چې په دې تعمیر کې ناست یو نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجه نه مې څه ټاټ ګنډلې فقط مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان وباس موږ ګرځېل ګډوډي ډوډۍ راوړې سپوره او خریه انګولې یا نه خلکو سمراستي وشوي وړي واغسته غوړي واسه موږ دښته
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته یې هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځانی د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلی و هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې تر څنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ور په غاړه ده. له هغوی یوه هم 1.5 کلنه شیرینې ده. څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخیستې وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې و او کله مړه او کله پنار او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو موږ خو نه شو تللی موږ سرپرست نه لرو چیرته به موږ لاړ شو.
دغه کډوالې او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي. د کونړ والی ویاند مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سره مرسته وکړي. موږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي. د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دا ده چې د هغوی کورونو ته د ستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکامه غور ته برابر کی د لارې کرایا خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دو میشت کی گیچې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوی د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مینو تستنی شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپلو سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیاوې لري
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرونې کوي د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحه کې یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډېر وختي دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په روسیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو دا خبرې په دې هدف پیل شوې و چې په خوانی دولت خپل وسوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي خو خبرې ټکنۍ روانې وي پایلې محسوس نه وي او بلاخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه او د دې بهیر دوام څومره مهم دی 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی کوربه مو زه اسدالله لودین یم بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي لومړی هم د مرکچی پلاوی په خوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو ښاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی بهیر صاحب ستړي مشی غرمه مو په خیر تاسو په مرکز پلاوی کې وای راځیل تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامېدو لاملونه څه کېدلی شي
ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله
زمنګه په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکراتو په اعتبار باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کړو او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي وځندېږي او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي دا مدیریت کړي او طبیعي شکل باندې چې دا ممکن نه و ځکه سوله یوه ملي پروسه وه او دا د بحث دولتي او حکومتي پروسه نه وه ولې متاسفانه د وخت حکومت او د هغه په راز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وساتي خپل مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپل سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړ شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یوه برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش همدا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیلې ته لاس وړ او مذاکرات په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډېږي او د ده قدرت موده به تمدید شي او به غځېږي او د دې انتظار یې درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زارۍ کولې هغو ته ویلي تاسې باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغسې باید یې سرنوشته پرې نږدئ که تاسو د افغانستان نه وځئ زموږ ټولې شل کرنې لاسوړنې له خطر سره مخامخ کېږي بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغسې شم سرنوشت باندې دچار شم.
بلې او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غني لومړي مرستیالې او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادقه نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ له خوا خو د دولت له خوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرېدې د دولت له خوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی و امریکایانو معاهده کړې وه امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغوی ته یې دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې وه چې دغه ټول بندیان به خوشې کېږي حتی د بندیانو په خوشې کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله او وځنډېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سپستری مشي تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی د ډیرو خلکو هیلې دا وې چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و تاسو ته سپاسی بلبا محترم به حساب نور مرمانه کلری هغه ته سپاسی اوریدم توای ز فکر کوم چې دلته هر چا خپل هغه خد او چم تو حکومت او که امریکایانو دوه په کار باندې واچوي یا مطلب یعنی کوسه اصلي تفصیل ورکړم. حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل خو د مذاکراتو په وخت کې په جریان کې است چې د ټرمپ استراتیجي نظامي وه او تر هغه وروسته که تاسې په جریان کې است د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټوله په دې باندې و چې اوس د سولې خبرې شروع دي نو تاسې ولې انتخابات کوئ؟ سوله به وسي بیا به انتخابات وسي دوه مصرفه به نه راځي او ملت په ټول انتخابات سره ووځي خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان وو د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان وو چې دغه انتخابات چې هغه بې قانون انتخابات او په ډېرو لوړو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دوی سر ته ورسول او دا بل تاوان و. درېیم تاوان یې دا و د امریکایانو چې د طالبانو سره
وعده وکړه چې موږ په پلاس ورځ کې ست بندیان در خلاصو یو لسم ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. خو دوی حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته د جرګې په خوله باندې منه وکړه. عاقبت هغه امریکایان راولاړه شپږ میاشتې وروسته هغه بندیان خلاص کړل. او درې بل خبره دا و چې اخر چې خلیلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی، هغه مجلس صرف دغه لپاره جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وښيي چې په افغانستان کې مرچ راغلي او فحق راغلي او صلح هم دوی وکړي، سالس بالخير هم دوی شي، نو په دنیا کې به د دوی کامیابي وي، اشغال به د منځه ځي، د اشغال لوم به په دوی باندې نه پخیږي. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه د بن مجلس په غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و، دغه چې مجلس یې هلته جوړوي، خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر ورسره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپله کوشش د دې کوي چې پنځه کاله دی پراکي هلته دا بله ولې چې زه یو قانوني حکومت ته یعنی پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کېږي، دوی به انتخابات کوي، ځکه په هغه انتخابات کې د ده په وجود طالبانو دغه نه کولی ګډون نه کوي، نو بیا به دوی ناقص انتخابات کوله. وایي زه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی، په انتخاب باندې راغلی وي، یعنی د خپل ځانیم قانون بلي بل د کلاغه صدیه بیکار انتخابات وای او دغه وای تلو رخل گو صدای پسپورو لکو راغلی که پلو کو بانی راتلائی هم داغا قانونی بلی. خو با هر تقدیر ما فکر باندی طالبان پدی که مخلص و اغو بوایل دی تا چه مر داغو سر کانفرانس و تیب سواری مر مجلسون و سر وکوار لو دا ویدوی کانفرانس مر سر وکی دا خبری مو طولی اغو تا داغا کلیستشی ولی دا دی حکومت سر مذاکرات نکوی ولی صلح نکوی اغو مرس قنات بخشه دلایل او له اومسه قنات راکی او هغه پدې کې مخلص و، ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې تجارت درلوده چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د په پاکستان په اخلاص په صورت کې دی سره وکړي. هغه څه تر باندې ډیر تاوان شو، هغه په امریکایانو په طالبان په دغه کې په حکومت کې او هغه یو چمنو
چلبادی بس عمل ولې. بل دا ورستې ځل چې په دوه کې خبري او شو، فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په غوښ کې د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی، اما بیرته چې کله د اختر رضوا عبد الله کابل تستون شو، ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي، او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لپاره په سولې حل باور نه لري او له جګړې لپاره بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځه وړي او دوی بزپی. نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جوړی وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي، او کنه حکومت سره هم غوښتل چې او ځای سي له پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي.
پاری کوم دی عبدالله تدری شان پیشنیاد کړلو چې دری شان معقول خبره معقول و درې سره او داغه د قسمه دا ورته وکړې و چې اوربند به وکړو، او داغه د قسمه دا ورکوړې چې مر به درې نیم زره پنجان ست شز مر سره دی او و زره پنجان مر ست سره دی، ته چې دا و زره پنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو، حتی که دا لا ورته ویني وکړي چې و زره ته چې ډیر بولی دا درې نیم به سره خلاص کو، په دې باندې به بیا مر ست شي اوربند وکړو، فراخ اوربند وکړو، فارغ کی به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاسی عبدالله ورته ویلو اول وعده ورسره کړو. عبدالله غدي عبدالله حاضر دی په دې موضوع ز خبر يم په ټوله باندې، اول عبدالله وعده ورسره کړو چې دا سید دا خبره به سره خلاص وکړو چې زید د سخت ترالې چې په دې باندې د سخت وکړي نو به خبرې په شروع کې. عبدالله ورته ویلي چې زه کابل ته ځم، د کابل استحال را وکم او تسبه اطمینان درکم، بیا به زه بیرته راشم کابل ته. چرالې طالبان په انتظار وده دي تر پای پورې. عبدالله دغه معلومات لاندې ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو، هیڅ حال دوی ته نه دی ورکړي. دا چې اوس عبدالله دلته راځي، د عبدالله او د اشرف غني په پنځه کاله تېرولو کې یو فکر و، ځکه تش په جریان کې عبدالله چې سفاره په دا چوکۍ باندې سر ورکوي، دا ولې په دا چوکۍ باندې ټینګ ولاړو؟ خو دغه دپاره ولاړو چوکۍ ده، چوکۍ نو پنځه کاله چې دی ولی پنځه ورځې باندې بدله کې خامہ خامہ د پنځه کال تیریوي او ما او دولت ول د یو درابیا او د دوش خبري او دولت ما ول ما له د سله په چوش په وخت راځي او مثلا پنځه شل کسه د خلاص الله شورا مال د سله په څو وخت راځي او په پنځه کال ما دولت ټول مال د زو د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي دته چې د دې داوا په چوکې په دغه باندې و چې پنځه کال دواره تیر
بله کور ودان اغا صاحب ډیر مننه بهیر سے تب بیر تراشو بهیر سے تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړی وای وضعیت څو آیا څه چې اغا صاحب وای ښه د بهیر سے باندې کې فکر کوم پرې سوې دا اغا صاحب تاسو سره به بحث ته دوام ورکو نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته حتی ویل کیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځنې ناراضایتی شته آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي امغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي
اوس ما فکر باندې طالبان او بهیر ته ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه ورسي مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي اما لیکن یو شی دی چې صلح ده هغه طالبان پر یوازې اړه لري یعنی دا معنی ک طالبان اوس راولات سي د د د د د خلکو جلب جذب ته یا مثلا نو د صلاح وخت تیر شو د نظامی وخت تیر شو طالب اوس وایي چې د سیاست څخه او د چوکي ورکول څخه خلکو ته دغه څه کار واخلي خلک د ځان سره راضي نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پورې اړه لري طالب څنګه د خلک راضي کولای شي مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو بل سور جنگ شروع کی اقتصادی جنگ ته دی خیال لري نور جنگو ته دی خیال لري په لکاو خلګي بوتل نورم چې بیا دا د دې د پاره چې دوی دوا هدا په لري یو هدف ته لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان کې څه گزاره کوي نو دا د دې خلګ را سره را لدلته نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوکټوکس ولا ما د اتحاد شوروي ټوکټوکس په روسیا واري دې د دې سبيري د خلګ بوتل دوا هم دا هدف لري چې دلته د عدم مشروعیت د حکومت څخه ګټه وشي نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کوي ته څوم خوب قبایې سره ولاړه خدا خوب قبایې سره خدای پات نورم مشخلات کی نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري او حرکت کوي سلو سره کې دي
کله چې خلاص کی او خپل غي ګلوي کی او مننه مننه غسه بهیر صاحب تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي اوس هم راړتیا ده ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته ځینې وسلوال مخالفتونه او ځینې هم نور مخالفتونه آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې
دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوي انکشاف نه ارکلای کوي او ټول ورته خوشبینه دي او سره دې چې امریکایانو او اشرف غنی ډېر بد ازایم درلودل غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي وینې توی شي لوټمار وشي او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونو باندې تعرض وشي او الحمدلله په هغه شکل ونه شو فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او په پنجشیر کې څه مزاحمت و تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختم شوی ده ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي اوس په افغانستان باندې مسالت دي او سیاسي واک له دوی سره ده د دوی نه د بزرګواري او د حوصلې او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده ښه دا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري د هغو سره دوی مذاکرات وکړي البته په نوې بڼه کې په نوې شکل باندې ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي کوم چې په پخوا ډول باندې و دلته اوس تخریب باندې د طالبانو د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې راي ډېر صبر باندې وکړي نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره د همدې فراخ دلي سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او دلاسا یې کړي افغانان ډېر ځورېدلي دي ډېر کړېدلي دي او د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت، خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق هم غواړي، کار هم غواړي، تعلیم به هم غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئولیت راجع ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر مې کنه فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوي دي او په نوې بڼه کې دي طالبان د ټول افغانانو زړه لاسته راوړي.
بله، او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای، یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای، دغه د افغان دولت پخواني چارواکي او طالبان اوسنۍ حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنۍ وضعیت به وو لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزائم په دې ارتباط باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې د افغانستان کې یو لوی هرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، دا د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په غاړه افغانانو کې ځای نه لري. او خو موږ ولیدل چې هغوی په سلا دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان هم دغسې په میدان پورې شو. خو الله جل شانهو خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وضعیت راوړاندې شوی دا یوه معجزه وه، او دا د هر چا د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و، مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فضل وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي، روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مجل کېدل. کم له کمه اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده، او هیله دا ده چې وضعیت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بلې، تاسو وویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نورو ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته په لاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر چې له افغانستانه وتلی د وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوه و چې نور باید جګړه ونیسي، ځکه خبره له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وایي چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غني رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه بې د دې چې مقاومت وسي ویني توی سي پای ته ورسوله؟
دا د اتل خطاب کول ډاکټر اشرف غني ته د ډېر لوی جفا ده، او اشرف غني د اتل د لقب قطعا مستحق نه ده. نو اشرف غني اصلا نه غوښتل چې دا وضعیت په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې روالې وې چې دلته په افغانستان کې به جنګ وي، خودریزي به وي، لوټمار به وي، او دای به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت به ادامه ورکوي.
سلامات اوسئ بهیر صاحب. کور مو ودان، بحث کې لګډون نه ورزو. آغا صاحب ته، آغا صاحب سره به په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپله وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
ما فکر باندې دا اشرف غني د ډیره وخت واک د لاسه وتلو، یو ورخه وګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخ د واک نه درلودي، بیا چې مطلق دغه تخریب کاری او د ملت زورونه د پاره د یو څه واک درلودي چې ملت وزوروي. ښه خبره خو دا وایي چې د وخت د واک او اختیار پرې شوی، اما لیکن وروسته چې دی ولاړی دا خو داغونې مرفد اروانانو کې چغال ډېر دغه بولو چې ډېر بیریږي. دلته دغه اندازې ته ورسېدي چې کابل ته طالبان لا نه وه داخل شوي، نو کې غله را داخل شوله چې هغو غلو غلا شروع کړه. دی بالا ډېر ځاستي وغولېدي دغه څه د کابل پرېښوي. خو دا چې خبره وه چې دی خاین نه وایي، خاین وایي خایب یې، چې دی خاین نه وایي، دی بدل په تر هغه وخته پورې چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقه جوړولای، دی به پاتې وایي دلته په افغانستان کې ځینې ځینې غلاوې چې د طالبانو سره تک د مخه وسیو دا به هم نه وای سوي، او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا راله دا هم ډېره لو فاجعه وه. خو طالبانو دا ډېر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پېښېدل او یا تصور کېدی د فاجعې هغه طالبانو ژر ډاکه کړل، او داسې یو شی نه رالیدل ته چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړله چې دلته وینې توی نه سولې دا ډېره لو خبره وه، لیکن پات شو د ده تک دا معنا ورکوله چې دلته فاجعه پېښه سي. د استفاده دې تر اوسه پرې نه ده کړې، هغه هم په دې باندې نسبت نه ده کړې چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسېږي د ده د لارې دی به ورسوي، او په هغه صورت کې چې ولاړې هم د دې لپاره ولاړې چې خپل ځان یې ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکاږي او یو ځای ته ځان ورسوي داسې نه سي چې سبا دلته دې پدار کیږي یا مثلا مړ کیږي یا محکمه ورسره کیږي. خو البته هغه هم نه ورسره کېده ځکه چې طالبانو ډېر ښه سیاست را پېښ کړي وو. تاسې ولیدې اسماعیل خان یې ونیو یې هلته یې بېرته علاقې هغه ولاړې اجازه یې ورکړه ولاړې ایران ته د چین دغسې اجازه ورکوله او دغه کوي. البته دې ډېر بیره دوک سړی وو د بیرې څخه او
بله ممکن هغه سه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي. د باز د پاشي بوتر رسیدلی راځي روسي پښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمن مخالفتونو ته اشاره کوي، دا مخالفتونه څومره جدي دي که پلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شموله وي نورې خواوې به هم پکې وي؟ ډېر پلانډو کې مهرباني.
زه اسلام وایم چې اوسنۍ حالات ته بې اعتمادي صورت دی. طالبان کېدلې چې په ملت پولیس باندې بې اعتمادي اعتماد د ولس په خلکو باندې اعتماد نه لري، ولس نه شوم د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا باندې به اعتماد باور نه لري، نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې لپاره چې خلکو ته دا وښایي چې موږ داسې حکومت اعلانوو چې په هغه باندې به ولس ډېر خوښ وي. نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات یې دا ډېر ښه وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستۍ په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي. بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته که د ازبک خلک یې پکې شته او که د تاجک خلک یې هغه
پکې شته. کم دی اما هغه صاحب شمېر یې کم ده، یعنی هیله شته چې نوې کابینه به یو څه
ما د ټول مال چې اوسنۍ حالات داسې دي چې ځینې ځینې خلک دوی راولي په هغه داسې خلک چې هغه د سابقه حکومت وه یا په دا شل کاله کې وظیفې اجرا کړې وې، نو هغه به کېدلی شي چې د اعتماد صورت به نه وي اوس هغه به بیا تخریب کاری ته ملا وتړي. نو زه فکر کوم چې اوس په دا سرپرستي شوي دغه ډېر ښه حالت دی چې اوس طالبان اوس په دغسې حالت کې واقعي دي چې په ټول افغانستان کې د چا فضه ارودانه نه وینې کېږي چې پخوا به تقریبا درې سوه کسه څلور سوه کسه د منځه تلله، اوس هېڅ څوک د
منځه
پیشرفتي ده د
ډیره مننه سلامات اوسې. ډیره ډیره مننه ل خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه او د غراس د مرکزی پلاوی له پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
سب گناہ